د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د ریاست په خبرونه کې زحمت شبر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12/15 په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان حکومت غواړي په ملګرو ملتو کې له پاکستان شکایت وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅه پیل کړي. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپل یو برمته سوي خیریه کارکونکي عمومي په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅه پیل کړي دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي تلاشونه کړي چې په دغه نړیوال سازمان کې له اسلام آباد د کابل د شکایت موضوع مطرح کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم امدادي شي. په د پاکستان د وروستي بریتونو او د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه مطرح کړي.
لاسره زمخ کې د سیشمې پرسه په کابل کې تر خونړې حمله وروسته د افغانستان ولسمشر د پاکستان په وړاندې توند دریز غوړه کړ او وی ویل چې نور له اسلام آباد له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ تمه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په هغو تاروزی او تهاجمي عملیاتو کې چې په کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس، بغلان او نورو ولایتونو کې سوي، په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 250 وسلوال ټپیان سوي او 6 نور نیول سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل سوي دي. چارواکي وایي د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د هرات د 5 ناحیې په مربوطاتو کې د وسلولو په حمله کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا دوه هیئتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دیوی هیلمنیو په دغو حادثو او د هیواد عدلي قضایي کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمیع الدین رحیم له یو کال راهیسې د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د هرات امنیه قمانداني وایي چې دوه کسان یې د پیښې په تړاو نیولي دي، خو چا د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د استرالیا چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې یو تبعی په افغانستان کې تښتول سوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن خبرلانو ته ویل حکومت یې له افغان چارواکو سره کار کوي چې معلومه کړي څه پیښ سوي دي. خو د بیشپ وینا افغان چارواکي فکر کوي چې کاترین جین ویلسن به تښتول سوی وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د استرالیا دغه تبعه پرون سهار د جلال آباد په ختیځ کې تښتول سوی ده. تر اوسه معلومه نه ده چې اختطاف کوونکي څوک دي او میرمن جین ویلسن یې ولې تښتولې ده. ویلسن له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې وه او یو وخت مرستندویه ټولنه یې درلوده. د لغمان د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې 4 تنه وژل سوي دي. د لغمان ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار 10 سوي او په نتیجه کې 3 سیمه ییز پولیس او یو ملکی تن وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رائے کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یو ګن هم پکې اکثریت نه لري. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رائے ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغه انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې څخه 8 ته غړي انتخابیږي. د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري پر 16 وسول د ولسمشر روحانی منځلارو متحدانو زیاتې رای وګټلې، خو هیچا هم اکثریت خپل نه کړ. یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یو کمپ کې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. دغه 23 کلن ځوان دوه ورځې مخکې په استرالیا کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه ځان ته اور واچوه. د استرالیا د کډوالۍ اداره وایي چې دغه ایرانی نن په روغتون کې سا ورکړه. د نارو جزیرې حکومت وایي دغه ایرانی هغه وخت ځان ته اور واچوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې استازي د دې جزیرې په کتلو بوخت وه. استرالیا هغه پناه غوښتونکي نه مني چې له کښتیو په استفاده د دغه هیواد سواحلو ته ځانونه رسوي. د استرالیا حکومت نارو او پاپا نیوګینی ته پیسې ورکوي چې دغه پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې د کډوالو په کمپونو کې وساتي. خو د پاپا نیوګینی صدراعظم پیټر اونیل د ورځې مخکې ویلي وه څرنګه چې د دغه هیواد ستره محکمه د پناه غوښتونکو کمپونه غیر قانوني ګڼي، دوی یې هم د تړلو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پاوز په دیر الزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلولو پر ضد د حملو پیلولو ته تیاری نیسي. رقه ښار د داعش ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. الکسی بورودافکی کې نن د روسیې له آر ای ای خبري اژانس سره په خبرو کې په دغو عملیاتو کې ویل چې په دغو عملیاتو کې به د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد رژیم ته د وفادارو پلیو ځواکونو مرسته وکړي. د مارچ میاشتې پر 28مه د سوریې پاوز د روسیې د هوایي ملاتړ په مرسته له سختو جګړو وروسته لرغوني ښار پالمیرا له داعش ډلې څخه تصفیه کړ. په همدې حال کې د سوریې په جنوب کې شاداده ښار کې کورد جنګیالیو پرمختګ کړی او د داعش هغه اکمالاتي لارې تړلې چې د سوریې رقه او د عراق موصول ښارونو ته غځېدلې دي. خو هغه لار چې رقه او دیر الزور سره تړي لا هم د داعش ټلې د سختریزو وسلولو په ولکه کې ده. شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او رانکاري په تور په 10 کاله شاقه بند محکوم کړ. کیم دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راستون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې کله چې دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو ویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره همکاري کوله چې هدف یې د شمالي کوریا د رژیم نسکورول و. کیم دغه راز وویل چې په شمالي کوریا کې د مذهب د خپرولو هڅه کوله، هغه څه چې په دغه هیواد کې غیر قانوني کار ګڼل کیږي. هغو بهرنیانو چې په دغه هیواد کې نیول سوي تر دې مخکې هم د رسنیو په وړاندې پر خپل جرم اعتراف کړی، خو تر خوشي کېدو وروسته یې ویلي چې په زوره دغه اعتراف ته مجبور کړی سوي به. د روان کار په بهیر کې یو امریکایي مواصل اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته د ګرځندوی په توګه تلل او ونیول سو او د رژیم ضد فعالیتونو په تور په 15 کاله بند محکوم سو. او عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیرې تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیونی شبکه چې مرکز په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 23 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه تلویزیون لایسنس فسخ کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیرې تلویزیون پرون دارد کړه چې د مسلکي خبرونو یا پوشش له اصولو دی دوی سرغړونه کړې وي.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د چلن پاړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت مجبور دی شي ستونزه ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې په ننګرهار کې د داعش له امله د 15 ولسوالیو د بې ځایه شویو خلکو استازي حکومت ته وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه د مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
په خصوص کې مو د فرهنګي هڅو له اغیزو خبرو.
د وطن پالنې هیڅ یې دومره راپرولی دی چې ځوانانې په نام سیمو کې دې ته هڅودي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي.
په کونړ کې مشاعره شوې.
شور او زور دې هغې شوې جوړوي راته سری دی سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي راته غني دی.
پاکستان یو افغان د جاسوسۍ په تور نیولای. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدل پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي اساسي ته وظیفه سپارلې ترڅو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل د پاکستان حکومت ناغړیو ته په کتو افغان حکومت مجبور دی چې دغه هیواد په اړه خپل ستونزې د نړیوالو مراجعو له لارې تعقیب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي رډیو د خبریالې ناجي صفوي پورا پور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځنګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سو چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم امداد شي. پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله 46 کسان ووژل او 326 نور یې ټپیان کړل او افغان چارواکو وویل چې د حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نور د هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي او ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تنه د شورا امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورا امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي، اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نوکې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش لرم.
خغلی سیدی وایی ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ده پاکستان پاره ده افغانستان شکایت به بی گرچه نوی او نره تا بروخانه شی چه پاکستان ده تروریزم سره ده مبارزه لپاره صادق ندهی. خو نموری هم درنگا چنگار وکر چه افغان حکومت باید ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ترسنگ یو شمیر نورو نړیوالو مراجعه او ته هم خپل شکایت ورسوی.
د ناجي صفوي پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتو کې خپل استازي ته ویلي دي چې امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړي. له کابل په ټلیفون د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. استاد مننه چې خبرونه ته لمر سره یوځای شوې.
سلامونه، خواهش کوم.
استاد، د نړیوال قانون لمخې افغانستان له پاکستان په څه شکل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مسله وړاندې کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي؟
بینالمللي حقوق و اصول لري، و اصولونه لري. دغه و اصولونه درنه د پاکستان حکومت په تیرو تقریبا 1940 کلو کې په متواتر ډول څلور اصله ما نقص کړی دي. یو د ښه ګاونډي توپ اصل نه کوي، بل اصل چې نقص کړی د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسفهم یو اصل ده، هغه یې نقص کړی. بل د نړیوالې همکارۍ اصل چې د تروریزم سره مبارزه هم پکې هغه یې نقص کړی. او بالاخره د بشر د حقوقو رعایت اصل چې هر ورځ افغانان خپل ژوند کې لاس ورکوي دا ټول نقص کړی دي. د دغه اصولو د نقص تر بنسټ د افغانستان دولت کولی شي د ملګرو ملتو د منشور د نصوصو پر مبنا او بنسټ باندې خپل شکایت رسما د امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې دا مسله تر څېړنې لاندې راشي.
د دې شکایت سیاسي اړخ ته وکتل شي، افغانستان ته به ګټه وکړي که به برعکس پاکستان نور هم په افغانستان بې باور کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ دلته اهداف لري، باور او نه باور د پاکستان ته توقع نشي کېدلی، خپل استراتیژیکال تعقیبوي. په هر صورت کې چیرې موږ یو قوي ډیپلوماسۍ سره په بینالمللي مناسبات کې ورداخل شو، هغه جملې د امنیت شورا سره معامله وکړو او په ملګرو ملتونو کې نقش ولوبوو، زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي. که چیرې موږ په یو معینې او کلکې ډیپلوماسۍ سره دا مسله په اصطلاح تعقیب کړی شو او هغه هلته تر څېړنې لاندې ونیول شي.
استاد سانکزی، د امنیت شورا له اکثرو دایمي غړو هیوادو سره چې د ویټو حق لري اسلام آباد یا نږدې اړیکې لري لکه چین او یا اقتصادي پراخ روابط لري لکه بریتانیا، نو دا شکایت به د افغانستان اغیزمن وي؟
په هر صورت تاسو ګورئ چې موږ له دغه هیوادو سره ستراتیژیک تړون لرو. انګلستان دا اوس په افغانستان کې عسکر لري، موږ ورسره ستراتیژیک تړون لرو. د امریکا متحده ایالات دایمي غړي په توګه روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سره کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې دغه ستراتیژیک تفاهمات پر بنسټ چیلري. حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په دې جدي ډول د قطنامې او تصویبونو په ساتنه باندې رسېږي، حد اقل د اعلامې پر بنسټ چې پاکستان تر ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سره د پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي. اما زه فکر کوم چې دنیا عوامه ذهنیت په دغه هېوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هره څنډه کې چې توریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده. په دې اساس زه فکر کوم که موږ قوي ډیپلوماسي وکړو تر ډېره حده پورې دا امید شته چې ترلاسه ولرو.
استاد سانکزی، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ پرونی په ازادي راډیو .com کې هم اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي دغه وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسیک لپاره دته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل پدیاړه راپور لري.
جمهوریت ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبې په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي او ورسره سم به اقدامات وشي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشتان به په اعدام محکوم شوي وي، او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته رسنیو ته ورکړل شي.
دا په نږدې ورځو کې د لیست را رسیدي. د قانون او بشري موازینو په چوکاټ کې به دا تدقیق کیږي، او د لیست پر جزئیاتو باندې اوس خبرې نشي کېدلی او نه د هغو تعداد ویلی سو او نه هویت خبره کولی سو. خو وروسته کله شي د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي ټول جزئیات به د رسنیو په واک کې ورکړل شي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پر روانه ونی کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې د محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکومتونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
په ننګرهار کې د یوې استرالیایي میرمنې د اختطاف په تور څلور تنه نیول شوې دي. دا میرمن تیره ورځ وتښتول شوه. د استرالیا حکومت ویل افغان چارواکو سره ارتباط لري ترڅو دا میرمن په خوندي توګه راخوشي شي. تفصیل اجمل انڅخور.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه استرالیایي میرمن د پنځشنبه په سهار وختي ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوې ده. اتاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل په تورې څلور تنه نیول شوی. نو موري ویل ممکن دا پلان شوی پیخه او سی او زین شواهد په لاس ورغلی چې د میرمنې د تختونې په پیخه کې د هماغې د سیمایز دفتر کارکونکو کې خکېلوسی
د کوم یو شواهد تر لاسه کړی دا چې خایې پرې قضیه کې خپل د دفتر کارکونکو د زین غړو لاس یو پلان شوی دا ځکه چې کله دفتر ته دا کسان ورځي خځه لږه سره لګدوي شاو قانوني میرمنې په نور دفترو کې هم دي هغه کتل شوی نه خبره ول شوی دی او مستقیما د دفتر ته توکراسي دی او دا غو دروازې نه دی نیو تر هغه شوی موضوع ده موږ هیله من چې نتیجه ته بده زبر ورسی.
د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرو شو معلوماتو کې دا هم ویل شوی چې د بهرنۍ میرمنې ننګرهار ته د سفر پر مهال هیڅ یو امنیتي اداره نه و خبره کړې. که څه هم تر اوسه پورې د دې میرمنې اصلي اداره نه د څرګند خپل کېږي چې د زردوزی پونوم د بیوزلو خو سره د مرستو د پروژو په برخه کې کار کوي. نو مولوی ماخام جلال آباد تر استلې وو په سهار د داسې کسانو لخوا وتښتول شو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پاتنو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن خبري اعلان وته ویل حکومت افغان چارواکو سره کار کوي څو معلومه کړی چې ول سنتات څه پیښ شوې دي. د شپ پرون وویل تختول شوی بشري کارکونکو ویلسن له کورنۍ سره په تماس کې دا هڅه کوي چې دمګړې له تختونکو سره د نوموړي خوندیتوب باور کړي. نوموړي ویلي چې د استرالیا حکومت پالیسي دا ده چې هیڅ کله انسان تختونکو ته باج نه ورکړي. دا ویلسن یو نوی کلن پلان رسنوی ته ویلی چې لوري له شلو کلن راهیسې په سیمه کې د بشری مرستو په برخه کې کار کوي او له تختونکو یې هیله کړې چې خوشی کړي. نو موري ویلی چې د خپل لور د برخلیک په اړه سخت اندېښمن دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د استرالیایي میرمنې د تختونې مسولیت نه دی منلی. شپېته کلن ویلسن له کلن راهیسې په افغانستان کار کوي او د غلطې د زردوزی پونم د بیوزل خو سره د مرستو یو پروژه عملي کوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو خرونو کې په دې ورستیو کې د تختونې پیښې زیاتې شوې دي.
د اجملان پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د اختطاف شوې استرالیایي میرمنې په تور څلور تنه نیول شوې دي. په ننګرهار کې تم کیږي د ننګرهار لانا امنو سیمو څخه بي ځای شوې کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم. د دې بي ځای شوې کورنۍ د ستونزو په اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواره له جلال آباد راپور لري.
د ننګرهار ولایت شنوارو د شپږ ولسوالیو قومي مشان وای کلی ته د دایښ لویری ستنیدین شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیریو چې رختیا هم تاوان کا درواغ هم تاوان کا درواغ کوي او ایمان هم تاوان رسېږي رختیا یو بدن هم تاوان رسېږي په داسې طاقتونو کې ګیریو په درې طاقتونو کې ریساری خو خداله چې مونږ لا دغه غریب خلکو لذلته داسې زمينه برابر کا شي یو خیمه او یو ځای ول ورګه دا سرپنه برابر دي دلته وی یو کوټه په لزر افغانې باندې راته انتخاب شوی دا چې شینوار یا کډوال شوی دي
زکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي مالونه تر پاتې دي بسترې تر پاتې دي اټس د وسیدان سکونت برابر نه دي. یو د دغه کډوالو بچان به تعلیم پاتې شو زکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو زکه چې کډه شروع کړ مکتب سر چرته دي دلته نور مکتبونه کې داخله یا تر مکتب لري مکتب درسدګی نشی کړای.
د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکو دنیاله مولوی عبدالبصیر حقانی وای د نامنې لامل را کړه شوی کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدماتو څخه به برخه پاتې شي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دوی مخبره دا چې زمنګ مکاتب او مدارس په غساحه کې اکثریت بندي د قوم بچي او د خلک راغلي دي د نورو ساحوله ترڅو کچرته دوی ته یو کم برابر شي ته هغه ساحه کې امن راځي د کلینیکونه د مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنی وی لا هم د شنوارو پولیسوالي وکي د دایښ پرځید عملیات روان دي ترڅو یادې سیمې له وسلوالو پاکی کړي. نو موړې وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنويش معلوم او سنځو ته د حل لار ولټي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي ولیکه اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي هلته غصب شوي دي د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب وویل شي که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګو او مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوری خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر روبه جو پوری آشنا راډیو په منځني سپد دولش پښین بي په افغانستان کې اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو خو تر هغه مخکې په پکتیکا کې یو مشکل د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او د دې ولایت قومي مشرانو تیر ورځ په یو خبري ناسته کې د ترګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان صدران په ګوښه کېدو د خفګان اظهار وکړ او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د مرکزي حکومت په دوه ساعتونو کې د یاد ولایت امنیت قمندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي دوی وایي که امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان صدران کې څه ستونزه وه نو ولې حکومت ټاکه او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت یاد ولایت له خلکو سره د مور او مایرې چلند کوي د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا لپاره د کمانډان په صفت باندې او کبیا نیمګړتیاوې نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کینی دوی یې بیرته غواړي کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و دا باید مرکزی دولت موږ ته وضاحت راکړي
د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کډرونو ته اهمیت نه دی ورکړی او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کډرونو په باره کې او را لیږي او بیرته په یوه غنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي دا نامناسبي ورسره کوي موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای دي کمانډان په هیڅ راولېږه پلانای راته والی که کم درته کړې دي منلې دي نه دي
په دې خبرې غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سید الله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قمانډانو بل وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی د دې ولایت له کلتور او عنعناتو سره بلد و او پایله یې تر نورو قمانډانانو ښه وه
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده په مخکې یې دلته وخت تېر کړی و د پکتیکا د امنیتي حالاتو سره هم بلد و واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و متاسفانه
د یادونې وړ ده چې جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیت قمندان په توګه وټاکل شو او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قمندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ دخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو دولت خان زدران د پکتیکا د زیړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیت قمندان پاتې شوی تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالرحمن پراستولې سمسکې لیکلي دي د افغانستان حکومت سم کار کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستان شکایت کوي د ننګرهار لبر کاشکوټ نه بیا یو اوریدونکو لیکي امنیت شورا به د افغانستان موضوع حل نه کړي فضل نورستان څخه لیکي په امنیت شورا کې د افغانستان عریضه به هیڅ مثبته نتیجه ورنکړي جیلانی د هلمند پر استول سمس کلی کلی د طالبان باید اعدام شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهار لیکي ستر مشر احمد شاه بابا باید پنجابیان هیر نکړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي دلته د کوچیانو لیسه کتابونه نه لري، له حکومت غواړم چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي حکومت باید د طالبانو مالی سرچینې له منځه یوسي او اکمالاتي لارې بندې کړي. عارف له لوګر لیکي د افغانستان د کرکټ مسابقې کلي دي، ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې افغانستان یو لړ مسابقې له سکاټلند سره وکړي. ګل انور مجبور له ننګرهاره له پچیر اګام لیکي ولسمشر اشرف غنی باید نور په پاکستان باور ونه کړي. عبدالله له کابل لیکلی دی د افغانستان ولسمشر باید په پاکستان باندې اعتماد ونه کړي او دا ډېر ښه کار شوی دی چې امنیت شورا ته افغانستان عریضه کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو. البته دا پیغامونه ستاسو په ژغ کې دي چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مراغون کړي دي. خو دوی بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړي. دفاع وزارت وی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور شپېته وسلوال وژل سوي. د بلخوا د هرات چارواکي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل کړي. د ننګرهار چارواکي وی له جلال آباد څخه د استرالیا د یوې تبعه د تښتونې په تور څلور تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وی د انسان تښتونکو یوه ډله یې چې څه موده مخکې یو زلمی تښتولی او وژلی و نیولې ده. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. بل خبر ده چې یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کم کې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې ویل چې د سوریې پوځ په دیرالزور او رقه کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت ادعا کړی چې د بلوچستان چمن سیمې ته نږدې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو افسر نیولی. لکوټی برکوال مخیل راپور لري.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارو یو تن چې وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې افسر د چمن ته نږدې د پاکستان او افغانستان پر ګډ پول نیولی دی او د دوی په توقيف کې دی. دغه تن چې وایي روزي خان نومیږي د افغانستان د پوځ په استخباراتي څانګه کې د دویم بریدمن دنده لري او پاکستان ته بیل پاسپورت په غیر قانوني ډول راغلی وو او پرون یې غوښتل چې بیرته د افغانستان خاورې ته واوړي. خو د پاکستان د پلټونو د مرکزی ادارې یا اف ای چارواکي ونیو او د پلټونو لپاره یې ونه معلوم ځای ته یووړ. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې دغه نیول سوی افغان افسر د استخباراتي ادارو په ولکه کې دی او هغوی ورڅخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې آیا نوموړی د څه غرض لپاره او څه مهال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی و. چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان پر ګډه ویش پوله هر ورځ زرګونه کسان یوې بلې خواته اوړي چې اکثره یې قانوني اسناد نه لري. د بلوچستان د امنیتي ادارو چارواکیو او د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي په وار وار د افغانستان استخباراتي اداره د هند په مرسته په بلوچستان کې پلاسوهنه تورنه کړې ده. خو تر اوسه رسنوي ته داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې په بلوچستان کې د افغانستان لاسوهنه ځنې ثابت شي. افغان چارواکیو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د افغانستان د پوځ د استخباراتي ادارې یو فعال افسر چې د رتبې له مخې دویم بردمن ګڼل شوی واقعا پاکستان ته راغلی و که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې تېر میاشت هم د بلوچستان چارواکیو د کلبوشن جادی او په نامه د وطن د نیول کېدو ادعا کړې وه چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را کارکوونکی وو. خو د نیول کېدو په اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې سوي چې نوموړی د بلوچستان له کومې سیمې او په څه ډول نیول سوی وو. د یادونې وړ ده چې د رواني اپریل میاشتې پر شپږمه نېټه هم چمن ته نږدې یو تن د جاسوسۍ په تور چې وایي د افغانستان له استخباراتي ادارې ملي امنیت سره یې تړاو درلود نیول سوی وو. خو افغان حکومت په دې اړه ویلي وو چې د استخبار ادارې هیڅ یو مامور یې نه پاکستان ته تللی او نه اړتیا لري چې پاکستان ته لاړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په دې ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼ اندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول ولرای چې ځوانان په نام سیم کې د هڅو د دې چې بهیرونو جوړ کی مشایری جوړ کی ټولګټ پر ورو لپاره هڅه وکي منډه ترړې وکي کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوي شو دوی بر اختیار د افغانستان د خدمت د افغانستان د رفاه د افغانستان د پایښت لپاره وسوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاد لیورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې کبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت لمخې نه بلکې د او دلچسپی لمخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه شي لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډیر پزله پوری او ډیر مسمیلی.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته یې د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته یې هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف دي.
یاد دیوی که څه هم له نږدې یوه نیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو ښوګڼو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمامې شي.
په خوست کې په نامنو سیمو کې هم ادبي ټولنې په غوړېدو دي. بل لور ته د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماسپښین ترسره شوه. د یو شمېر شاعرانو د کلام نمونې له اسدآباده روح الله انوري په خپل راپور کې راخیستې.
مشاعره د کونړ د والي وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې دپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې ورانۍ ورور وژنې دیوینه تویدل دا انزور کا چې همیشه خپل لیکنو او اشارو کې د هواد ملي ګټې صلح ثبات پرورګلوي او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپی نغمه جوړون کې بللې وی خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندري دي الهامی شان انګا زکړي پورته کیږي ترې ټپی دي شور او زور دی هغه شوه جوړوي را ته سړي دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را ته غني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه بس هر ساعت دفار ولس جنازه نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازه په جنازه کې جنازي شي پیدا نور دی چانه کې دی لوس جنازه حلالوی می حیوانات را تبغار وخی او را تخان دی بنی آدم را تخفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑی نا دکنل سیندا پیدا را
خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافۍ سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي، د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مال دولت نشه کې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د اوسۍ نشول فټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات رشوتونه سیمټي. دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کونړ سیند د دودیزې کلنۍ مشاعرې راپور ما اورېده. نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنې وکړئ او د خپل ولایت پکتیکا د بیا رغاونې په ارتباط خپل نظر له چارواکو سره شریک کړئ. د نورو ولایتونو خلک هم کولی شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
قدرمنو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په هکله مو د آزادۍ راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي وو. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړي او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واخلو.
الو السلام علیکم، زه ملالی وسایم د ایرما ولایت ګرمشل خبر کوم. زما دا ایله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داږي چې سپین ژور ته ورکول کېږي او بل داږي چې پر دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي پر دوی باندې ولورونه شته کېږي شل لکه پنځلس لکه که څوک واخلي لکې نه لږې د په نورو ولوره شي او هغه خلک ارامان خوري د مزدورې ټکوټ کوټ بیا د خپل نور کې توانه چې دا کسان ته سزا ورکړی شي چې بیا په نور ولورونه شي یا نور خپل په خوښه ورکړي که ته هغه خوښ وي که نه وي بلی دوی په زور ورکړي خپل په خوښه ورکړي او بل ځای چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه نه ورکړي او سپین ژور کې ورکړي په موبا کې ورکړي. ازادي راډیو زنده باد، سلام په احترام ملالۍ وستا.
السلام علیکم زرین من د ولایت کلم سیل سالی سنی پا حزان سر پا تماس سیل ما وقتنا داری سیل مشتکلی که دیم جل مکتب نسی سیل جل مکتب جوشی دوغارم سیل مجنی جل مزدکل که درس نوائی ما پیلان داری سلام علیکم
سلام علیکم زه کندهار څخه د کومه خبرې کوم دا چې غوښتم تر دې چې دا د کابل خنړی حمله چې د دوه قربانیان تر وجه تسلی وایم او ته له دې ودیته د سدې جمیل ورکې او د دې د دې الله جل جلاله ورکې تر افغانانو باندې راکوم چې بس دا یې ته ول بلادان کی
السلام علیکم زه عبد السلام د ادمن د ولایت څخه سره په تماس یم ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته جوړ شوم زما د ولسمشر سره په نسې له ورزودا د چې د ادمن د کم دولتي خلک سیمه یې سي دي خاصه تمرنه نه ورته سي د یو کول د کرایې واسطه کار نه لري باید د نومي هم ځکي امر ورته ورکو شي که امر ورکړي هم درته شاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي خود به خود خپل هم ځکي سړي دي چې خرڅي وي وکیلان شخصي ورته درېږي و سلام به احترام زه د روزګان ولایت جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترم زموږ د جراغوت ولسوالۍ یو میاشتې درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشتې څخه بند ده د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شی نه راوړ کیږي په دې راو ټول سوالی ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغ دي د یلمن رود لږ لږ څه شان راوړ کیږي نو د دې راو ټول سوالی ته ورځ په ورځ باندې هر څه کمې راځي هیڅ شی نه پیدا کیږي لار ترافیک پر مخ باندې د ډېر دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي نو دا غلار مشغول چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دی خواته نظر واړی چې جراوت ورسواړي کې سهال دی چې ژوند یې څه مملدا او څه سلام
سلام علیکم زدا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم روز تر سلام زما دا خواهش دی ازادي راډیو څخه چې دا اشرف غنی صاحب ته موږ درخواست ولسته چې وروره دا سم مپاشه دا موږ تاریخ اکثر کړلې هم نه دي موږ کاشته چې دا غنمو کاشته ده خو هغه د تریاکو کښتۍ ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښتۍ خراب کړی ده او نورو زراعت ته تاوانونه رسولي دي کوم چا چې تریاک کرلي وه هغو تریاک ښه پوره په یش ته راواخېستله خو موږ چې نه وه کرلي غنمو کرلي او موږ بدبخته شو دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي دغه زموږ خبره دې تر یو ځایه پورې ورسېږي دغه ناشر سي نو بار موږ ډیر په دې خوشاله کېږو زه په خپل د پراد ولایت ته د پراروز د ولسوالۍ څخه د وریا د کلی تاسو سره په تماس کې یم خدای پاک مو تاسو په وخت مو شاو السلام علیکم
بله السلام علیکم زاد ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیکوی او سلامونه وړاندې کوم زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه ما د طالبانو د مشر نه د پښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي هغه کې ډیر بې ګناه خلک ووژل دا تاسو په قران کریم یا د نبی علی سلام په احادیثو ثابت ولای شي او کنه والسلام
پیغام یې دا راځي چې می دی ماجر د کلانې د کوم ناز به اقبال خبر کوم می دی په ورځ د تورنې په لار کې ماجر ودرل کنه ډېر سخت سوز لري دا بولري د پاکستان د حکومت دی طرف نه تړل شوی دو خلک ډېر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندۍ په دالي ارتاګ ورتاکو دا موږ د تاسو د خوښ لري چې د پاکستاني استخباراتو یا چارواکي دا د دغه لري د خلاصولو کوشش وکړي
سلام علیکم زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ او شپږ نیم ساعت وکړه په سیاسي ولایتي بنديان ناشتي دې بنديانو کې پنځوس کسه د ثبوت سره نسته نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناشتي او ګرد شل کلنی یا پنځه وش کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي کور می پاتې دي موږ د جنرال راځي که صدا خوایښ لرو چې موږ کو دوسی جو غفر وسی او د زو دوسی چې دغه ګرد د فوټ په زور طالبان سي وي ته موږ د خوایښ ته حکومت سره لرو چې موږ د بدا زندان و به چې موږ غیر نه کناشو موږ چاته و جاړو پر چا بغاری کو او دا خوایښ د رادیو سره لرم چې دا پیغام نشه کی
السلام علیکم نانا غام د کندهار شاله خبرې کوم دا د کندهار شاله ډاکټر راځي چې په سټامه کې کار نه کوي او خپل مینه خانو کې ناز چې درانه درانه چې سنا کې په یوه شبخانه کې دي شوشه ډاکټران هم چې په شبخانو کې هم کار نه کوي نو اوس موږ فراز نه په اجرا سره تانه رہے پیچھے کې رشوا کار پانتن تم نه چې تدریس هم نور کې در دوره کې مینه خانه کې ناز سار رات او جو و جو ته دا شو در نو جو پرې دا اشتار وو وختونه چې اگر هغه راکم دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بله سلام، زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم، ډېر مې خوښ ده، ډېر مې خوښ ده. دا خپرونې چې کومې دی جوړې، ډېر مې خوښ ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او په خاصه د دې کوم انجنیران او د دې کارکوونکي او زما کوم خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام، دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو، یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم، د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاصه اورېدونکو ته، د هغه اورېدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري، ازادي راډیو ډېر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي، وایي ته ګرد عمر راډیو لګوې، زه ورته وایم زه خو راډیو نه کوم، زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښه هم چې یوه راډیو لګوې، هغه کوم راډیو؟ ازادي راډیو. ازادي راډیو بس ما خوښ، ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار څخه د ټولو کندهار ملت موږ ورو د دې څخه خوشاله یو، د دې خپرونې موږ دلته به ډېره مینه سره ارو. ټول افغانانو ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم، د خدای په امان په مخ هم شه.
ګران وروره نور احمد مسافر، ستاسو د مینې او مهرباني څخه چې د ازادي راډیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لایلري ډیره مننه. زه هم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ ستاسو د دغه علاقه مندي څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسو دغه وړاندې په اړه چې باید د ازادي پر راډیو کې مستقیم خبرونه ولرو، باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادي په چپو کې تشنا اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادي رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم، بشیر احمد کرینم د فاریاب د ولایت شیرینتګر د ولسوالۍ او فعلاً د ایران څخه تاسو زحمت در کوم. هله لرم چې موږ تاسو سلامونه ومنئ او د کابل د چاودنې په اړه کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پېښه موږ غندو او د اشرف غنی د حکومت څخه غواړو چې د خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایي روغه جوړه کونسول کړي، د خپل داخلي سیستم فعال، خپل داخل رسول دي د پر قرار کړي. باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري، دوی به خپل به دولت کې ناکامه دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې همسه بیا همکاري ده د خپل د دولت د هر کړي څخه چې وو هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو یا به شکار نه چې نوم بیا واخلو. هغه د اشتراک پشکې لري، څنګه کابل څلور دروازې لري؟ په څلورو دروازو کې محافظین شته، امنیتي ملي شته، اردوی ملي شته، پولیسي ملي شته، ټول ارګانونه موظف په دا څنګه راسي برقرار لاره راسي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کړي؟ دا ځای خدا او راسي د تشویش دی، ځای د افسوس دی، دا ستره ناکامي ده. په ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه، امیدوارم چې دا پیغام پخش کړي. ورځ بخیر.
السلام علیکم، زه مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. د کندهار د نندرېمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره، زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق په ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بله ورځ دی، هغه هم ورور دغه رقم لکه هېڅ په ورځ کې دوه ساعته دوه ساعته نه دوه ساعته دوه ساعته نه. موږ دغه پیغام ورو نشر کوي د کندهار د ښار د درې مینایس مسافر خبرې کوم نور مخه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرب د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه سر پټمه اسکیما ما د میوند ولسوالۍ د جکول چارواک صدا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیره شه تکه ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم د هغه عسکر دي ته ولاړسه پر هغو پر هلباندې وګوره هغه هم داسې چمونه کوي دغه خته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم نو دا په درکم خو روجان مې دفاع ته کولی شي چې تم خلک راښته کوي هغه خوراکۍ مسافرې په دغه نیښو په شپو کې دی دغه خوراکۍ دا کلا ته خو دا بلی منکی سره غلی دی خپل مزوري په خوړی نو تاسو داسې ما کوي دا بلی منکی دا هم عسکر دی هلمند هم عسکر دی ته ولار ته ولکه دا چا اندار د پوسټ به غدا د ملکیانو خو اندارې پر دې داسې ولا کړی دې خوراک ته تار تر کړی دی خوراک سي اندار دی راوړي نو داسې وسه د خو اندار دا سره خلاص کړی دی دا غچ راوړي له عسکري خو دا رقم روزان نه کیږي نه کې ولا چې ته به امنیت په دا رقم راوړي یا دا غو نو ته ولا چې خدای دې چې دا ما په یام ته زه ټول چارواک تر غوړه ورورسوي
السلام علیکم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم محمد آقا دا د کندهار میوند ولسوالۍ کې ولې داسې حال دی دا چې هر ځای کې سلام بند دي څو چې تذکره نه لري ویې وهي نو دا ولې خو تذکره څوک نه د بردګي دا د کلا چې څوک د شولیکوټ د شولیکوټ ولسوالۍ کې هم د شبکې کار نه کوي باید نه پیغام صبکي.
السلام علیکم. زه محمد نعیم د غورک د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. زما د دغه ولسوال څخه د حکومت څخه د خواهش دی دغه عملیات را ایستلی دي دی چورو چپاول شروع کړی مسلمانان یې ټکر ټکر کړه در به در یې کړله دغه ظلم دي نه کوي. السلام علیکم. زما پیغام چې دغه لوی چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د فراکټ ولسوالۍ څخه دا پیغام در پرېږدم. دغه چې مې کوایي چې عبدالرزاق واجی راستولی دي خوراک ولسوالۍ ته دا خاص چوس دي زموږ د ازادۍ راډیو راکوونکو څخه دغه خواهش دي چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي در بلبل چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دا زموږ د خپل دوستان لري که دښمنان چې هر مسلمان ویني هغه څه کوي
دا وسنګ کار د شپې غوړک سره سمولې دي. والسلام. ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غوړک په سیمه کې د پوځي قواو د عملیاتو په اړه ځینې شکایتونه کړې دي. نو ازادي رادیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبريال شاغلي صادق دشتنی د جنو اړوندو او مسول چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورت جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورت یو برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غوړک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري.
دا غوړک شخص طالب دراوښ ځای کړی دی. خدای ګرد مده غوړک کړی یو یا دوا به یو به نه خدای ګرد دا طرف مخ موږ نو تاسو میوند په امنیت کې راولي تاسو خکریز راولي موږ بارم مسول
شو وو په خدای
خکریز نن او د و څو قوت ولاړ دی د شارس دغه ځای وو موږ شو درې ودرې ته پر کومه لار شارت بلار صاحب وو سم مټر کا شان نست چکتر ان نست اندار منست ته ځان اختیار کړی ولا کړو
او کومه ته نو موږ دا غشتان چې موږ وختن دغه رقم بیا امنیت دی دا رقم دی چې نو د چنګو بسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو دا ته بندې وایي مو منظور سو دي تړلې نه دي نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتن کده چې موږ وستن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرزاق د کندهار په غوړه کلسوالي کې د عملیات پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالي کې په لیدونکو عملیات په شپایله ولري. کماندان رازق وايي عملیات د غوړه کلسپالی په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ د فرمایند د غوړه کندهار دروازه نو کومه غوړه مهم نه و بولو موږ رګسان مهم و نه بولو موږ معروف مهم و نه بولو څوکاسو کبه ټول موږ کې د دښمن ملاس کوي موږ وايي کوم ځای مهم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مهمه ده غوړه مهم پدې دي چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکز نه لري نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سره دوی غلطي وکړي.
د کندهار غوړه کلسوالي چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنې نام نه ولسوالي بلل کیږي. دا ولسوالي 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و او په تیرو درو کلونو کې چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوي دي.
قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خپرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یوه یادونه وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې